السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د ماسپخین ادو بچی دي نن د نهې ورځو د نومبر 14 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې بعد له پاکستانه د افغان کډوالو پر ستنولو د خیبر پختونخوا پر امنیت او د دې سره سره ستاسو لپاره 19 پروګرام سروې هم لرو اوریدلې مهې روي خلومړی ورزو خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکارا انیسا اجمل ده
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پاکستان سینیټران وای نگران حکومت د افغان کډوالو د استلو مسأله منتخب حکومت ته پریږدي د پاکستان فوج په خبر کې د یو وسلوال د وژنې ادعا کوي او د برطانیې وزیر اعظم رشی سوناک د هیواد د کورنیو چارو وزیر سویلا بریورمن له خپلې څوکۍ لری کړی ده د خبرونو تفصیل د پاکستان په سینټ کې د بیلابیلو ګوندونو غړو په نگران حکومت غږ کړی چې د بی اسناده افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي د جماعت اسلامي په ګډون د یو شمېر سیاسي ګوندونو غړو د نومبر په 14 په سینټ کې د افغان کډوالو د واپسۍ خلاف تحریک وړاندې کړ په تحریک د باس پر مهال د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان اویل چې د آئین له مخې نگران حکومت یوازې د هیواد رسنۍ چارې پر مخ د وړلو مسؤلیت په غاړه لري او د کډوالو د ایستلو د پالیسۍ جوړولو واک نه لري
کله چې روس پر افغانستان حمله کړې وه تاسو ویل چې افغانان د پاکستان د دفاع جګړه کوي تاسو افغانان او افغانستان د ژورې سټریټجۍ برخه بلله خو اوس تاسو وایاست چې دوی له پاکستانه وباسي تاسو ناڅاپي د هغوی د شړلو بهیر
د جمعیت العلماء اسلام فی سینیټر کامران مرتضی بیا د سینیټ غونډې ته په خپله وینا کې ویل چې د بی اسناده افغان کډوالو د شړلو پر ځای باید حکومت د دې رجستریشن کړی وي په غونډه کې د کورنیو چارو نگران وزیر سرفراز بوګټی د دې نیوکو په جواب کې بیا ویل چې د ریاست د فیصلې تر مخې د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته ټول بی اسناده بهر ملکیانو باسي نوموړي ویل چې افغان کډوال نه شړل کیږي بلکې غیر قانوني بهر ملکیان استل کیږي د پاکستان فوج ادعا کوي چې د نومبر په 14 د خیبر ضلع په باډا سیمه کې یو وسلوال وشلې دی د پوست اماړي کوسانګي آی ایس پی آر نن په خبر پاڼه کې ویلي چې دا وسلوال قدرت الله نومېدو او د خفیه معلوماتو پر اساس یې وشلې دی پوست ادعا کوي چې وشل شوی وسلوال د نامنې په یو شمېر پیښو کې د لاس لرلو په تور امنیتي ادارو ته مطلوب و پوست دا نه دی ویلي چې د دې وسلوال تعلق له کومې وسلوالې ډلې سره و نه هم کومې وسلوالې ډلې یې په اړه څه ویلي دي د یو بل خبر لمخې د پاکستان فوج ویلي چې په شمالي وزیرستان کې له وسلوالو سره پنخته کې دوه پوځیان او یو وسلوال وشل شوي دي د پوز اماړي کوسانګي آی ایس پی آر بیګا مشال ریډیو ته پر علیګلی بیان کې ویلي چې د غنخته بیګا شپې مهال هغه وخت شوه کله چې امنیتي سرتیرو د میرعلي لخي سور سیمې سره نږدې د وسلوالو خلاف هدفي عملیات کول په دې اړه وسلوالو سره ندی ویلي خو د اکتوبر په 14 هم په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې له وسلوالو سره پنخوتو کې دوه امنیتي سرتیري وشل شي او ځوابي کاروایي کې پوس د دوه وسلوالو د وژنې ادعا کړې وه تحریک طالبان پاکستان د دغو بریدونو ذمواري منلې وه د خیبر پختونخوا د نگران حکومتي کابینې نه غړو بیا د خپلو څوکیو سوګند پورته کړی له دوی څخه د نومبر په 14 د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي د پیښور په گورنر هاوس کې سوګند واغسته دا له هغه وروسته ده چې د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی محمد اعظم خان د نومبر په 14 ناوخته د برپیخي ناروغۍ له کبله مړ شو او د خیبر پختونخوا د قانون نگران صوبایي وزیر پخانی قاضي ارشد حسین شاه د نومبر په 12 د یادې صوبې د نگران وزیر اعلی په توګه سوګند پورته کړ د بلوچستان کروندګرو د زیات لوډ شیډنګ پر ضد د بلچا مارچ په نوم لاریون کړی دی د بلوچستان کروندګرو اتحادیې د نومبر په 14 په کوټه کې د لاریون پر مهال د اوبو بجلی ادارې وابډا څخه غوښتنه کړې ده چې دروسې دی ورته د 8 ساعتو پورې د بجلی ورکولو ژمنه عملي کړي دوی وایي د زیات لوډ شیډنګ له وجې په وخت اوبه خور نشي کولی او فصلونه او باغونه یې له خطر سره مخامخ دي د کروندګرو اتحادیې جنرل سیکرټري عبدالرحمن باسی د مظاهرې پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې کوابډا ورته پراتلون کې یو اونۍ کې بجلی ورنکړي نو زراعت به ختم شي په کوټه کې د وابډا یو چارواکي محمد افضل مشال ریډیو ته ویلي چې کروندګر او باغوانان د برښنا بلونه نه ورکوي نو ځکه ورته بجلی بند کړي او د برتانیې وزیر اعظم ریشی سوناک د نومبر په 14مه د هوا د کورنیو چارو وزیر سویلا بریورمن له خپلې څوکۍ لري کړی دا. سویلا بریورمن چې یو اختلافي شخصیت ګڼل کیږي وروسته له هغه یې خلکو کې غوسه راپارولې چې نوموړی پولیس تورن کړی چې د فلسطین ملاتړو مظاهرچیانو سره له نرمیت نه کار اخلي. حکومت ویلي دي چې د بریورمن لخوا دنده پریښودل په کابینه کې د بدلون برخه ده. دا په داسې حال کې ده چې د برتانیا وزیر اعظم په خپله حکومتي ډله کې په غټو څوکیو بدلون کوي. جیمز کلیورلی چې د بهرنیو چارو وزیر و نوموړی د کورنیو چارو پخوانی وزیر سویلا بریورمن په ځای ټاکل شوی دی. دغه راز یو ډیر غیر معمولي قدم هم اغستل شوی او د برتانیا پخوانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د بهرنیو چارو وزیر په توګه نومول شوی دی. دا غیر معمولي خبره ده چې یو پخوانی مشر چې د پارلیمان منتخب غړی هم نه دی دومره غټه حکومتي څوکۍ به سنبال کړي. د خبرونو پای
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکاري انیسا اجمل نوریدو.
دا مشال رادیو
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو. د پاکستان په سنټ کې د اسناد نه لرونکو افغان کډوال واپس افغانستان ته د لیکلو غندنه شوې ده. په سنټ کې د مشتاق احمد خان، طاهر بسنجو، محمد شفیق ترین او هدایت الله خان لخوا تیر ورځ په وړاندې کړل شوې یو تحریک کې غوښتنه شوې ده چې د افغان کډوالو د ایستلو سلسله دی ودروي او د دې مسلې پریکړه د منتخب حکومت ته پریږدي. په دغه تحریک نورو سنټرانو هم تود بحث وکړ او ځینو سنټرانو وویل چې که د پاکستان ریاست له افغان طالبانو سره ګیله لري او په نامنه کې پر هغوی د لاس لرلو تور پورې کوي نو دا مسله دی له افغان طالبانو سره راپورته کړي او د نامنه زور دی له افغان کډوالو نه نه وبستل کیږي. نور تفصیل له خبره د غلام غوث په دې رپورت کې.
کل جبروس ته حمله کیا تا آپ نے کہا تھا کہ افغان پاکستان کی دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں.
د پاکستان په سینټ کې د نومبر په 14مه نیټه د افغان کډوالو د واپس لیږلو په وړاندې شوی یو تحریک د تود بحث په وخت د بیلابیلو ګوندونو غړو په نگران حکومت غږ وکړو چې د افغان کډوالو د ایستلو سلسله دی ودروي او د دې مسلې پیسله دی منتخب حکومت ته پریږدي. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان وویل چې د عین تر مخه نگران حکومت د ورځنیو چارو لپاره دی او د کډوالو د ایستلو پالیسي جوړولو واک نه لري.
یہ فیصلہ اپیکس کمیٹی نے کیا تھا. یہ اپیکس کمیٹی کیا ہے؟ اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟
دا فیصلہ اپیکس کمیٹی کری دا. نوندہ اپیکس کمیٹی قانونی حیثیت سرے نگران حکومت خو دا این مطابق دا دے سٹریٹیجک فیصلو اختیار نہ لری. د بشری حقوقو په لوی پیمانه سرغړونه شوې ده. د دوی په کاروبار قبضه شوې ده او پولیسو او قانون نافذ کوونکو ادارو د دوی سره تشدد کړی دی. د نېشنل پارټي سېنېټر طاهر بزنجو وویل چې که د پاکستان ریاست له افغان طالبانو سره ګیله لري او په نامنۍ کې د هغوی د لاس لرلو تور پورې کوي نو دا مسله دي د افغان طالبانو سره راپورته کړي او د نامنیو زور دي له افغان کډوالو نه ویستلې کیږي. د عوامي نېشنل ګوند سېنېټر هدایت الله وویل چې نگران حکومت دي افغانان پریږدي چې په خپل خوخه ستانه شي. د جمعیت علمای اسلام فی سېنېټر کامران مرتضی وویل چې د بی اسناد افغان کډوالو د شړلو په ځای په کار و چې دا وی رجستریشن شوی وو. نن یې مونږ په دې وجه رسوا کوو او شړو یې چې د دوی سره اسناد نشته. رجستریشن کول او په کیمپونو کې د دوی ساتل د چا کار وو؟ دا خو د دوی کار نه وو چې چا تشریف راوړی وو. سینیټری نسیمه احسان وویل چې د کډوالو د واپس لیږلو په عمل کې د افغانستان د حکومت سره مشاورت پکارو او هغه اندېښنه څرګنده کړه چې حسینه چې په دومره لوی شمیر کې شړل شوی خلک بیا د پاکستان په ضد وکارول شي.
احسان هغه په جناب یې لاکو لوګ جو وهان جا کې ری ایکټ کړي اور یہی لوگ ٹی ٹی پی وغیرہ جوائن کریں.
خدا بیلابیلو گوندونو د سینیټرانو د نیوکو په جواب کې د کورنۍ چارو نگران وزیر سرپرست بوکټی وویل چې د ریاست د پیسلې تر مخه چې کوم افغان کډوال رجسٹرډ دی نو هغه نه شړل کیږي بلکې غیر قانوني بهرنیان ایستل کیږي. او د نومبر د لومړۍ نیټې نه د بی اسناد بهرنی وګړو د وستلو د اعلان وروسته زیات بی اسناد کډوال هم په خپل خوخه تللی دي او ریاست په زور ډیر لږ کسان وستلی دي.
جناب وزیر اعظم نے کابینہ کے اندر بڑی کلیئر کٹ ڈائریکشنز دی کہ
وزیر اعظم په کابینه کې دا واضح ہدایت ورکړی وو چې په عزت به دا خلک واپس لیکدوی. د دې ہدایتو په سرغړونه دوه درې د تانو مشران معطل کړی شوې دي. تر ننه څه د پاسه درې لکه خلک واپس تللی دي چې پکې دوه لکه سلور نه ویزره په خپل خو ختلی دي. د دې مطلب دا چې حکومت یوازې اته زره خلک لیږلی دي. د پاکستان په سینیټ کې د افغان کډوالو د واپس لیږلو په اړه دا تحریک سینیټر مشتاق احمد خان، سینیټر طاهر بیزنجو، محمد شفیق ترین او سینیټر هدایت الله خان وړاندې کړی وو چې د سینیټ چیرمن صادق سنجرانی لخوا د منظورۍ وروسته پرې 13 ورځې تود بحث ترسره شو.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو ورزو د پاکستان د سینټ غړو ته چې په سینټ کې په مختلفو موضوعاتو بیا په خاصه توګه په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د تراګری د زیاتیدونکو پیښو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. په سینټ کې لیډر آف دی هاوس او د مسلم لیگ نون ګوند غړي اسحاق ډار د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د تراګری د ختمولو لپاره یو واضحه پروګرام وړاندې کړي. د نومبر په 14مه سینټ ته په خپله وینا کې نوموړي وویل چې نگران حکومت باید په دې اړه کوټلي ګامونه پورته کړي او شپه ورځ کار وکړي، ځکه چې د منتخب حکومت په جوړېدو کې لا هم درې میاشتې دي او دومره موده انتظار ناشونی دی. په دې موده کې د تراګرۍ نورې پیښې هم کېدای شي. د داخله چارو نگران وزیر سرفراز بګټي د سینټ د غړو د وړاندیزونو هرکلی وکړ او وویل چې د تراګرۍ د ختمولو پریکړه به د جنگ په میدان کې کیږي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راشد خټک راکوي.
په 14 نومبر د پاکستان په سینټ کې د ناستې په دوران په ملک کې په خاصه توګه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د ترګرۍ او د وسلوالو په حملو کې په زیاتې ژورې اندېښنې څرګندې شوې. لیډر آف دی هاوس او د مسلم لیگ نون غړي اسحاق ډار د نگران حکومت نه غوښتنه وکړه چې د ترګرۍ د ختمولو لپاره یو واضح پروګرام وړاندې کړي. د چانو مالکستو خو په تېر حکومت او د پوځ په پخوانو مشرانو یې نیوکې وکړې چې د وسلوالو خلاف یې ګامونو پورته کولو په ځای د دوی سره خبرې اترې کولې او په ملک کې ځای په ځای کول. اسحاق ڈار سینیٹر دا وینا پا وقت اویل
ہم میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس کرنا چاہیے ان کو انگیز
دوائم چمنگ بای تخپل غلطیانو احساس وکلو تاس تو چاوی لو چھے طالبان دا حکومت رتون پس کابل تلال شے و حوو سر خبر اوکلائی تاس تو چاوی لو چھے ترگرائی پا درزنون و پیخو که کل مجرمان دا زندان نر اخلاص کرائی تر طولو دا مخا منگ دا تیرو پینزلو سو شلو کالو عدد و شمار وخائی چې د ترګری بیا ولې زیات شو. آیا یو یاد بدرې کسانو ته دا جزت ورکول په کارو چې د کوم د قسمت سره داسې بدرنګې لوبې وکړي که چا غلطي کړي په کله چې معافي وغواړي. موږ ته په کابل کې د ټول دنیا په وړاندې تصویرونه نه وویستل په کار چې موږ د طالبانو سره مذاکرات
سیشن میں آ کے تو دے نہیں دکھانا چاہیے کابل میں طالبان سے ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں.
په سینټ کې د کېدونکو بحث او ترګرۍ د مخنیوي لپاره د حکومتي ګمونو په اړه په اسلام آباد کې د خیبر ټي وي ډایرکټر نیوز مبارک علي مشال لډو ته وویل
زما په خیال لاره نه چې کوم غونډه ده په دې کې چې کوم خبرې وشوې دغه په خپل ځګي خو حقیقت خبره ده چې د بده مرغه یو قامي بیانیه نشته. لکه سوچ چې کوم ده نه هغه کلیر نه ده د پاکستان کې د اسټابلیشمنت دی حکومت دی او خو نور لکه زمونږ سمره مکاتب فکر دي که مذهبي او سیاسي چې کوم مشران دي داسې حالات لکه رواني او توجیهات جوړی او هغه لکه په ګوته کوي د دهشتګردۍ واقعاتو ته نو زما په خیال باندې دا معامله داسې په اسانه د حل کېدو بیا ده نه.
د لیډر آف دی هاوس تقریر نه پس په سینټ کې د تخیله چرو نگران وزیر سرفراز بګټي هم وینا وکړه او وایي چې حکومت په د وسلوالو سره د مذاکراتو په ځای د هغوی د ختمولو لپاره ګامونه پورته کوي.
ہمارے ہم نے ہارڈ کور کرمنلز کو چھوڑا، ہم نے جا کر ان کے ساتھ بیٹھ کر
دوسرے میں مذاکرات وکړه. تو اسلوال پسون پڑا لیکل شوی اسناد او کتابونه مخه تر غلی دي. اوس په جنگ په میدان کې دا فیصله کیږي چې ریاست به لیکي کترګری موږ اسلوالو تخپل مکور کړه او دوی بیا منظم شول. سلیپر سلونه بیا فعال کړ طاقتور شول او اوس دا نتیجه ده. موږ نور وړ نزون هم پته مې یو که څوک څه تجویز لري زموږ دروازه
خلاص. کوئی اس میں انپوٹ دینا چاہتا ہے ہمارا وقت حاضر ہے.
وزنی تزیانگران وای چې په موجوده وخت کې د وسلوالو خلاف عملیات کول دومره اسان نه دي لکه په کال 2014 کې چې ځکه چې اوس پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په پوځي عملیاتو ډیره خرڅه کیږي. په دې حق لپاره په پېښور کې د نیوز ورځپاڼې خبریال او تزیانگر مشتاق یوسفزي مشال لډو ته وویل
کم خبر چې دوی کې چیرې امن مذاکرات دوران کې په 2021 کې خلک راغلي دي، نو هغه خو د حکومت خپل اعداد شمار و چې 6000 نه والا 8000 پورې راغلي دي. هغوی په یو ځای اوسي نه، نه د هغوی په قبضه کې په ولکه کې ولکه ده، خواره شوي دي. دا خو اوس د دوی د ادارو د انټلیجنس او د طالبانو عصبي جنگ دی چې هغوی په کم تعدادونو کې ګرځي، 2 کسان 3 کسان 4 کسان یې پټ وي او اچانک حمله وکړي. نو دا خو اوس هغه وخت نه چې تاسو به عملیات کوئ، جازونه به استعمالوئ، طوفانی به استعمالوئ، بازارونه به ولئ، کلي به ولئ.
دا یادونه ورته چې په تېرو 2 میاشتو کې د ملک په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو د حملو په نتیجه کې د امنیتي ادارو تر 100 زیات کارکوونکي وژل شوي دي. په 13 نومبر چې په سینیټ کې دا بحث کې دوه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو او پوځیانو ترمنځ پنخته کې دوه پوځیان او یو وسلوال وژل شول. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خبريږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز. لاندې سپې مو دي 15015 شپېته، 12110، 12310 او 12500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اوریدلی شئ.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا ټانک ضلع بیٹنی کا مشرانو د نومبر په 12 د امن په نوم په جرګه کې د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د دغه سیمې د امنیتي حالاتو ښه کولو لپاره د زر ګامونه پورته کړي. بلخوا د ټانک ضلع ډیپټي کمشنر محمد شعیب خان مشال ریډیو ته ویلي چې په ضلع کې د امنیتي حالاتو ښه کولو لپاره پوز، پولیس او مقامي انتظامی ګامونه پورته کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په 11 په ټانک کې د پولیسو په ګاډي د وسوالو په یو برید کې د تانیدار په ګډون 3 پولیس سرتیري وژل شوي او 500 نور ژوبل شوي وو. روان 2023 کال لوړی راهیسې د خیبر پختونخوا په یو شمیر برخو کې د نامنې پیښې زیاتې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د اشتیاق مسید په دې رپورت کې اورو.
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع بیٹانی قوم مشرانو د نومبر په 12 د امن په نوم جرګه کښې د پاکستان حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کړې ده چې د ضلع امن حالات ښه کولو د پوره د زر ګامونه پورته کړي. د ملي جمهوري غورځنګ ګوند غړی عبدالله ننګیال د بیٹانی قوم امن جرګو په باره کښې مشال ریډیو ته ویایي.
حالات خراب شو، بمباریاں شروع شوی، توپی بورتلی، خلقو تانو خلق پا کڈو کولو مجبورو، نو آغی کڈی کولو ودرولو، آغی پارا مون جرگرا و مشتا و بیامو ریاستی چکم چارواکی دیا غوستر خبر اوکڑا، نو آغی نباد بیا دوما جرگا مون پا جرگولی بانے اوکڑا، او دریما جرگا برون مرپا تانک شو اوکڑا، نو دا جرگو دا لڑی روان دا چکی دا کش مل امن غارو، جنگ نو غارو، او خبر و اترو دا سی او لیار را استر غارو چپا غی شی، امور علاقه شی امن نئی او خوشحالی همی او خلقو تا تکلیف نئی او مر لدوارو غارو نا بیا بیا خواست کرده دا مشتر و خواهی سواست تا ننوات دا جرگه دا مربانی و کور مشبوتن شی نور دا بدامنی ودر و امن طرف تا لیار وارو.
د بیٹانی قوم یو بل مشر ملک اکبر علی ویایی چې په ضلع کښې که د امن حالات زر ښه نه کړای شول بیا به د سیمې اوسېدونکي په کډې کولو باندې به مجبور وي.
امن جرګې دی او دا خلک امن امن نارې وهي، همه ورځ موږ په ټانک بازار شي، موږ پولیس بینک تر مخ ولاړ شي، نامعلوم کسان راشي، ډزې پې باندې وکړي، مرسي جای په جای کلو نه خلک واخېستلی شي او پرچه یې په ټټر پرته وي او وزلی سوی په جنډولې کښې هم داسې دوه واقعې وسولې. وړکي کلي کښې داسې وسوه، یو ریټایر فوجي کس جوماتک کښې وایستلی سوی، پرون نه بله ورځ کړي شته نور آس پاسه ایس ایچ او عبدالعلي شهید تللی سوی او دوه کسان کانسټیبل ورسره. نو دې دپاره موږ د امن جرګه غونډه وکړه وکړه او موږ البته دغه ناری موږ اسټیټ ته هم وایو او اینټی اسټیټ خلکو ته هم دا وایو چې یاره موږ دغه باندې مجبوره وایو چې موږ نقل مکانی باندې مجبور شو او موږ پنجاب ته او د پاکستان نورو نورو شهرو ته موږ نقل مکانی شروع کړو.
مشال ریډیو چې د ټانک بیٹانی کام امن جرګې غوښتنه د ضلع ډپټي کمشنر محمد شعیب خان مخې ته کښې شوه هغوی په ځواب کښې وویل
بیٹنی قوم چې کومه جرګه ده کومه مرکه ده نو دغه رنګې مونږ هم فوج پولیس انتظامیه ټول مونږ سره په دې باندې متفق یو چې په هر طریقه باندې چې په هر قیمت باندې ټانک ته دلته کې مونږ امن راولو خوشحالي راولو ترقي راولو نو دا مونږ د ټولو یو مشترکه جدوجهد یو مشترکه کوشش به وي انشاءالله الله پاک به دې ټولو ته په دې کې کامیابي ورکوي.
دا د هم یوداوی چې د نومبر په یولسمه د ټانک ضلع کړي شانور سیمه کښې ناپېژندلې وسلولې د ټانک پولیسو په ګاډیو باندې برید کړی و او د ډزونو بدلون په نتیجه کښې یې د پولیسو ایس ایچ او سره درې سرتېري وژلي او پنځه نور پرهرجلي کړي وي او د دغې برید ذمهوري د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی منلې وه. د ټانک بیټانی قوم امن جرګې مشرونه د پاکستان حکومت چارواکیونه دا غوښتنه هم وکړه چې د ضلع امن حالات ښه کول د پوره د زر ګړندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکښته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډېره اسانه ده، ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا ایپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو ورزو یوې بلې موضوع ته. په کوټه کې د بلوچستان کروندګرو اتحادیې د بجلی د زیات لوډ شډنګ پر ضد د بیلچه مارچ په نوم لاریون کړی. دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې د کښت کروندې لپاره په شواروس کې 8 ساعته بجلی ورکوي. د کروندګرو په خبره چې له تیرو میاشتو په شواروس کې 2 ساعته بجلی ورکول کیږي چې ورسره یې په فصلونو او باغونو باندې بد اغیز شوی دی. د کروندګرو او حکومت ترمنځ په دې اړه خبرې شوې دي خو څه نتیجې ته نه دي رسېدلې. د نومبر په 14 په کوټه کې د خبرې غونډې د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان جگزی ویلي چې دا له تیرو 40 کلونو راهیسې ستونزه ده او دوی هڅه کوي چې حل یې راوباسي. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال سمد شبنم په دې رپورټ کې راکوي.
د نومبر په 14 د بلوچستان کروندګرو اتحادیې په کوټه کې د بیلچه مارچ په نوم د بجلی د زیات لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه او له حکومت د زیاتې بجلی ورکولو غوښتنه وکړه. د احتجاج مال د بلوچستان د کروندګرو اتحادیې عمومي منشي عبدالرحمن بازی مشال ریډیو ته وویل
موږ قرارداد کړی وو لیکن هغه د کیسکو والا ونه ومنئ. په هغه کې قرارداد دا وو چې صوبایي حکومت وو د دې کمشنر او ډی سي وو دا ټول خلک موږ سره وو لیکن د هغه باوجود موږ دا ټول چې موږ هره میاشت د 6000 بجای 2000 در جمع کوو او 1500 ټوبلان موږ ذمہ در اخو لیکن په دې کې د کیسکو چې کم سیکټری دی د وفاق سیکټری چې لنګړیال دی نو د تیرو 2 میاشتو 15 ورځې سا زموږ بجلی بنده ده او دا زراعت ختم شو. که زموږ بجلی 8 ګنټې نه سي بهاله نو موږ له زراعت فارغ وو نو دا ګرد د صوبې 8% چې کوم خلک دي دا به بیا بل کار کوي زراعت د ختم شو.
کروندګر وایي چې د بجلی د زیات لوډ شیډنګ له کبله باغونه او کښتونه اغېزمن سوي دي. دا غوی په خبره چې په تیر 2 میاشتو کې به دوی کم کښتونه کرل هغه یې نه دي کرلي. په دې اړه د پښین د کروندګرو اتحادیې مشر کار هغه مشال ریډیو ته صدا سی وویل
سن می دای دی چې دا ټیم په بلوچستان کې د غنمو د کرونو ټیم دی کومسته پوری تور پر باندې 8 غنټې بجلی ملاوسی او چې دا کوم نقصانات مستوی دي د دې نقصانات او عدالت دی
د بجلی د زیات لوډ شیډینګ په اړه د کروندګورو او حکومت ترمنځ په تیر ورځو کې خبرې سوي خو څه نتیجه ته نه دی رسیدلی د نومبر پر 13 په کوټه کې د خبری غونډې مهال د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمهاله وزیر جان محمد اڅکزي په دې اړه څه داسې وویل هغه وایي د کیسکو سره زموږ ستونزه روانه ده موږ ورسره بوخت یو چې دا یو پیچلی ستونزه ده چې له تیرو 20 کلونو څخه روانه ده موږ هڅه کوو چې حل یې راوباسو د نومبر پر 2 د کوټې وابډا یو چارواکي محمد افضل مشلی ډوتول چې د کروندګرو لخوا بیلونه نه جمع کیږي دغه خبره په کومو سیمو کې چې زیات بیلونه جمع کیږي هلته به زیاته بجلی ورکول کیږي سمت شبنم مشال ریډیو کوټه
مشال ریډیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ زموږ پرونی په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شي. لمشال رادیو سره اوسئ.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د کره کزلې ډیپټي کمشنر په ضلع کې په پلاستیکي کڅوړو کې د ګیس پوړلو او زیرمه کولو بندیز لګولې ویلي دي چې په راتلونکو کې به د دوی پر ضد قانوني کاروایی کول شي د نومبر په 12 په خپور شوي دغه نوټیفیکیشن کې ویل شوي دي چې په پلاستیکي کڅوړو کې ګیس وړل او ذخیره کول د کومې لوی حادثې لامل کېدای شي ځای ولس د انتظامی د ګامستای خوای کرک ضلع ټولي صوبې او بیا د ملک نورو برخو ته ګیس ورکوي خو د کرک د یو شمیر سیمو خلک د ګیس نه محروم دي او د لوډ شیډینګ هم ښکار دی او باید د دوی د غستون زده هوار کړل شي په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې
دا کرک ډیپټي کمشنر احمد زیب د نوټیفیکیشن د لارې کرک ضلع کې دفعه یو اصل سلور سرویخ لګولې چې په ټول هغه خلک په سختۍ سره منکل شوي چې پلاستیکي کڅوړو کې گیسونه کورونو ته وړي ځکه د دوی په وینا دا د کمې غټې حادثې سبب ګرځېدي شي دا کرک بانډ د اوچا او د ضلع نورو سیمو کې په غټو پلاستیکي ګوتو کې خلک گیس ذخیره کوي ماشومان او لوی په پلاستیکي کڅوړو کې دا گیس د پیپونو څخه ډکوي او کورونو ته د کارول لپاره وړي دا بانډ د اوچا اوسیدونکي اسلم خټک وایي بندی سری سری باید دسی میں اولس دگیس کم فشار اور لوڈ شیڈنگ ستونز هم هوا رکھ لدی شي
اکثر مجا او دی مجا بانډه د اوتشا او کرک خلک چې د ډیر غریبون خلک دي هغه اکثر د گیس ټور کوونه دی پر یو سلندر ټایپ تلی په پی جوړی کړی وی چې کوم گیس چې دا ستور کوي بیا هغه کور ته وری چې بو کوم زیو کې گیس مهیا نه دا اکثر هغه خلک هغه کوي نو دا د حادثې سبب جوړی دی چې دا مانی شي د رشا خبره دو هغه سره څه تبل سیټ ته وګوري دی مجا بانډه د اوتشا او کرک چې دجی دا تقریباً اوورال کی پیکے تو خود چنیم پنیم پاکستان تا گیس مہیا کری دغو خلکو تا یو سفر خپل خاک نه د ملاو ډیره مجبورای دی وجینا دا حرکتونه جدی موږ نه بکیږي نو ماشاءالله منه کوان سره سره موږ ال حکام چې دی کچری مشتا یو دا عملیاتاړ وکي چې موږ د خپل خاک ملاو شي چې کیم زیو کې پریشر کام د پریشر ملاو شي او کیم زیو کې گیس نه دا نو گیس ملاو شي
یو بل زایکس عبد الظاهر چې یو سرکاري کالج کې لیکچرر دی وای چې د کسړو کې گیس وړلو او زیرما کولو وړاندې هم ډیره حادثه شوې دي اوس هم کیږي باید د دې مخنیوي وکړل شي او اولس له هم پام ساتل پکار دی
د دې مین ریزن دا دی چې دا مخکې خلکو به یو بل هیلپ کولو د پاره مطلب یو کلی کې گیس شته او په بل کلی کې نشته نو دا به هغه کلی والا چې کم کې به گیس نو هغه خلکو به د بل کلی خلکو نه گیس په دې لفافې کې واچولو او بیا به خپل کور ته راوړلو او بیا به دغه گیس استعمالولو خو اوس ډیر زیات تر علاقې چې دی هغه کې لیګل گیس تقریبا کار روان دی او بازو کې شوې دی او بل دا خبره چې د دې حادثات حالات ډیر زیات شوی هم دي او سم کی خلک دینه ډیر افیکټ شوی دي خو خلکو د دې پروا نه ساتي.
دا دونه چې کال 2020 کې د خیبر پختونخوا د هغه وخت وزیر اعلی محمود خان کرک باندې د اوتشا کې یو ولسی غونډه ته خپل وینا کې ویلو چې د ټول کرک ولس لپاره د ګیس ته سپلای منسوبې او د لپاره 2 ارب روپے بجټ هم منظور کړی دی او د ګیس پیسې یا رائلټی به د دې ضلع په پرمختګ لګول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
السلام علیکم، ملیحا امیر زاده یم. دا پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه اونیزه خبرونه سروې کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له مخورو پښتنو ښځو سره ویډیو مرکې لرو.
بل بچی د دې تعلیم نه مه محرومه کوي.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره د هغوی د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاو نه.
د مشال ریډیو اوریدونکو، د فیسبوک او د یوټیوب پاڼو کتونکو السلام علیکم او ستړي مشي. ملیحا امیرزاده یم او په سروې اونیزا خبرونه کې مو هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یې. په خبرونه کې را سره دا ځل له کراچۍ نه اډوکیټ منیزا کاکړ میلمنه ده. منیزا کاکړ د پېښې له پلوه یو وکیل ده. هغه په کراچۍ کې د افغان کډوالو یو مدافع وکیل او د انساني حقوقو دفاع کوونکی ده. په خبرونه کې د میلمنې کار ژوند او هلو ځلو ته کتنه کوو. تاسو هم را سره ضرور برخه واخلئ او که د میلمنې نه څه پوښتنې لرئ نو را سره یې شریکې کړئ. اول له ځان سره د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته ولیکئ چې داسې دي. د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې دی 00 02 02 2 1 2 0 0 05 00 02 02 2 1 2 0 3 05 او 00 05. د واتساپ شمیره مو دا 00 02 02 2 1 0 01 01 9 او د سکایپ پته مو دا مشال ریډیو چې داسې لیکو MASHAALRADIO. نو سروې خبرونې ته ښه راغلاست ملیحا میرزاده یم. د دې خبرونې کوربنا ما سره په خبرونه کې میلمنه ده له کراچۍ نه اډوکیټ منیزا کاکړه. هغوی ته سلامونه وایو، هرکلی درته وایو.
ډېره مننه.
مننه خور جانې چې تاسو د ډېر مصروفیت باوجود موږ سره په خبرونه کې سا اخلي. څنګه تاسو منیزا صاحبه؟ زه بالکل خیما، ډیره ډیره مننه. نو خبرونه چې دا نیم ساعت هغه موږ تاسو ته ځانګړې کړې ده. منیزا کاکړ څوک ته څه کارونه کوي؟ د تعارف محتاج خو تاسو نه یې، خو اوریدونکو کتونکو ته مې بیا هم یو لنډ شانتې تعارف ورکړ. نو تپوس به وکړو چې منیزا کاکړ څوک ته او د پاکستان د کومې سیمې سره ستاسو تعلق دی؟
زه د مسلم باغ څخه تعلق لرم، بلوچستان کې راځي، جنوبی پښتونخوا کې، او دا مهال زه په کراچۍ کې ژوند کوم او دلته وکالت کوم.
ډېر ښه. نو تاسو ویلې شئ منیزا کاکړ صاحبه چې څومره موده شوه تاسو په کراچۍ کې پاتې کیږئ؟ یو کاکړه جینه پښتنه هغه په کراچۍ کې خپلې هلې ځلې کوي. نو څومره موده شوه؟ آیا تاسو د وکالت لپاره د هغې لپاره تللي کو نه مخکې نه؟
زه د 2009 زموږ دلته کراچۍ کې اوسېږم. هلته زه په شپږم کلاس کې وم او د دې نه پس تر اوسه پورې موږ په کراچۍ کې یو. ما خپل سبق هم د شپږم کلاس نه بیا زه یونیورسټي پورې دلته ویلی دی او یونیورسټي خسته کېدلو پس به بیا وکالت شروع کړي.
ډېر ښه. نو تاسو چې مسلم باغ کې کله ویل تم سبق ویلو، بیا تاسو رالی کراچۍ، ډېر غټ ښار دی، څه فرق مو ولیدو په سبق کې؟ څه فرق و؟ او تاسو خوشحاله وی چې تاسو لاړی یو ډېر غټ ښار ته، هلته ستاسو تعلیم چې دی هغه سلسله تاسو جاری کړه؟
په مسلم باغ کې چې کله ما خپل کالج وویلې دلته کراچۍ کې، د دې نه پس هلته د انجونو کالج جوړ شوی. نو هلته د انجونو تعلیم سي دی هغه د خلکو اول فوکس نه دی. زه هم په خپل کورنۍ کې اوله انجلۍ یم چې یونیورسټي ته تللی یم، بیا مو دغه ډیګري واخیستله. که څه هم زموږ په کورنیانو کې یا چې کوم د مسلم باغ ماحول دی، هلته دا پروفیشن اول مطلب د خلکو لپاره زیات اکسپټیبل نه وو.
تاسو وی چې الته د اجازت وړ نه دی چې جنا کې راشي په مسلم باغ کې تاسو خبره کوي، خو تاسو هم د پښتنې یوې کورنۍ سره تعلق لرئ، خو تاسو وی چې کله شپږم کلاس کې وای جماعت کې وای تاسو لاړې کراچۍ ته، چې کله تاسو خپل خواهش ظاهر کو چې زه یو وکیل جوړېږم، نو کورنۍ کې څه مخالفت خو نه کېدو؟ لکه مسلم باغ کې تاسو وی چې داسې لږه مشکله خبره ده، ساسو کورنۍ څه وی کله چې تاسو خپل والد صاحب ته یا مور بی بی ته وی؟
ما د دې اجازه د خپل مور پلار نه دی اخستی، ما د خپل اکا نه اخستی وی.
ډیر ښه.
زما مور پلار دی او د خپل تعلیم نه دی کړی، زما اکا چې کومه هغه تعلیم کړو دا او د انجونو تعلیم به ډیر زیات انکرج کولو، هغه انجونې په کورنۍ کې زیاتې خوښېدلې چې چا د تعلیم سره مینه لرله. په کور کې داسې یو ظاهر خبره ده چې په هغه سوسایټي کې یو شی نه راغلی، نو خدشات خامخا وي ورونه دا کا زامن یا دغه چې دغه فیلډ به څنګه چې دا خو د سړیانو فیلډ دی. خو زما کا چې کوم وي هغه به چې کوم دا پیدر سړي چې کوم یو نظام دی هغه هغه نه منلې، هغه به ویل چې محنت چې دی که هغه انجلۍ کوي که هلک کوي باید هغه کس وستایل شي.
نو تاسو دا ویلی شئ چې د ستاسو تاسو د اکا ذکر وکړو، نو هغوی بیا ستاسو دا کار چې دی ستاسو د مور پلار کانې کول، هغوی بیا ستاسو والد صاحب ته مور بیبي ته وایي، بیا د هغوی سره دې عمل وایي وي صحیح ده؟
زما کا چې کوم دی هغه مطلب زمونږ د کورنۍ مشر وو، نو زما مور او پلار چې دی د هغه مخالفت یې نشو کولی، که د بېلګې په توګه به زه درته ویم چې یو ځل زما مور چې وه زه یې ما ته زه لسم نه پس چې کله ما سبا چټیا نیولې نو هغې ما ته ویل چې جامې ګنډل زده
کړه،
نو سینټر ته زه استولم. په غرونو کې زما اکا دلته نه و، ځکه زمونږ د کرومایټ هم کاروبار دی، هغه په غرونو کې وو. چې کله واپس رالو نو زوی چېرته ځي، نو ما ورته چې مور چې بېده دا په زوره سینټر ته لېږي او کالي را باندې زده کوي. زما لور د پاس لاړه چې زه درځم، نو هغه زما مور ته رالو، زما مور ته ویي چې که څنګه جامې زده کوي نو بے شک ته لاړه شه بچا د څه درته وه زما نمبر والا خو دا جنې چې بله ورځ در نه ووینم. نو هغې ورته هغې د کانې کولو لپاره وویل چې دا خو په کور کې فارغه ناسته ده، نو تر دې شته چې یو هنر زده کړي. نو زما اکا ورته وویل چې نو انګلیش کورس او کمپیوټر کورس او ورته دی ولینه ولېږله چې تا د دې لپاره دغه چوز کو.
نو مطلب چې ستاسو په ژوند کې ستاسو د اکا ډېر غټ کردار دی. نور چیلنجونه ښه په دې به نورې خبرې کوو، دا دی په فیسبوک باندې دا خپرونه لایو روانه ده او په یوټیوب باندې هم وارله مخه. ډېر سلامونه را لېږلي دي ټولو ته، ډېره ډېره مننه. یو اورېدونکي هم را سره برخه اخیستې ده، نو ګورو چې تاسو نه څه پوښتنه لري او چا ټلیفون کړی دی. سلامونه، ستړي مشي.
السلام علیکم، عادل تورایم د صدقوار مجلې تحصیل علی زاینا سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، ډیره ډیره مننه عادل حسین رو چې تاسو ټلیفون کړی دی. زمونږ د میلمنې نه تاسو څه پوښتنه ده؟
میلمنې نه مو دوی پوښتنه دي. اول پوښتنه مدا ده چې دا وکالت پیشاد جنکو د پوره خدو پوره څنګه دی، ګرون دی که سونه دی؟ او بل څه وجود چې دوی وکالت پیشا خواهه کا مو علاقی کې مینو چې اکثر جنکه ډاکټرې پورې یا استادې پورې جو تیرې چې وکالات کې ډېر کام دي، نو ته دو څو جو هو چې دی وکالات په شان خو کا او بل دې چې خجو ته مو په وړو لاسو او سلو کو چې دسی وټي په شي تر چې
مننه مننه ډېره مننه دل حسین رو چې تاسو خبرې وکړې، خپل برخه هم په دې پروګرام کې ګډون وکړو او پوښتنې وړاندې کړې. اوس هم را سره عادل حسین رو شته. ښه، بل یو بل اورېدونکي دی، هغې ته ورځو. نو بیا ورځو منیزه کاکړ صاحب ته. سلامونه، ستړي مشي. زمونږ آواز اورې؟ تاسو په سروې خپرونه کې ګډون کړی دی.
منیزه کاکړ خور ته خو ځانګړی سلام کوم، ډېر ویاړ پې کوم په داسې خواندې لکه په منیزه باندې او ورسره په ټولې پښتنې خواندې باندې مې جوړه ویاړ کوي په دا نامونه خواندې.
وعلیکم السلام. ستړي مې شروره تاسو اول په شروع کې आवाज لګ شانتي نه نو را روان کنه خپل نوم راته وای کوم زینم ټلیفون کړی دی.
زرهان پښتین یو د بانو سری درګنه در سره په لاین یم. هیله لرم چې ټول هم کران بره ترې هو جوړي. زه درته وایم چې لکه مونږه ککړ نو خو می ژویار کی فخر پی کی ځکه چې د دې مبارزانو ستړي کون کې مبارزادو خو تپوس دا ور نه کله کپو سند او په پنجاب کې چې پښتونو وی کدی په هر میدان وی لشکي او ریویا ټیک نو سره ستر کیږي. دنه هم پښتنه دا د چې د سره په عدالتینه کې دوه کلا د خپل ملګری او وکالت کو د سره رویا څنګه ستل کیږي او څنګه فکر یې دای د خلک دې په اړه ځکه چې دوی کډواله پاړه چې چیرې هغه کو زه ټول ورو هغه دې په رپورټینا کې خبرې یا په هارا او رسنۍ نه زده خبر ورو او د څنګه رویا د سند او یا د سند په عدالتینا کې دې او سرکوري خلک
ډیره مننه. خپل پښتنه واري هان پښتین رو را مننه چې تاسو په خبرونه کې ګډون وکړو او د میلمنې د کارستانه موکړه مننه. کورمه ودان دا ریحان پښتین د نمخ کې عادل حسین رو ټلیفون کړو. ورزو منیزا کاکړ صاحب ته جی منیزا جانې تاسو نه پښتنه او شوي سبا ویل غواړي.
دواړو میلمنو تاسې کوم وو هغه ته سلامونه. ایو ورور تپوس وکړلی چې وکالت د انجونو لپاره څنګه دی. نو کار چې کله څوک کوي په دې کې نر او ښځه نه وي, په دې کې قابلیت پکار وي چې آیا هغه کس هغه کار څنګه کوي. لکه په عدالت کې جج دا نه ګوري چې ماته نر ولیاړ نر وکیل ولیاړ دی یا ښځه وکیل, دلایل څوک ویلی شي. نو او کم چې دا زمونږ چې کوم د بار فیلډ دی دا وکالت, نو په دې کې ښځه وکیل ډېره زیاته پروټیکټیډ وي. دومره د هغې دپاره څه ستونزې نه وي ځکه بار اسوسیشنز وي نور چې کوم مطلب دلته د وکیلانو خپل تنظیمونه وي. نو په حق کې دا ډېر زیات مشکل وي چې څوک هغه ته بیا په بد نظر هم ګوري. لکه په وروستۍ ورځې کې چې ما په کورټ کې یو پلټ کړی وو قسم ما د جج خلاف وو او خو بار اسوسیشن چې وو هغه زما سره ولیاړو چې نه د دې چې کومه غوښتنه د هغه په ځای باندې ده.
صحیح. نو مطلب تاسو دا وایئ چې دې ته څوک نه ګوري. تاسو جواب ورکړئ.
او دا هغه وایم غوښتنه دا و چې ما وکالت ولی خوښ کو. زما زمور خور چې کوم خالات وي دا هغې لور چې هغه تر مانه مشره وه هغې وکیله جوړېدل غوښتل, خو هغې پلار نه وه اخته اجازت یې نه وي ورکړې. په هغه ورځ کې زه د هغوی کره مسلم باغ کې ولمه. ما د هغه پلار ته وویل چې بھائی تاسو اجازت ورکړي دا وکیله جوړېدل غواړي. خو پلار یې وی چې نه دا مطلب سوسایټي هغه هم یاد کړه معاشره چې دا نه ایکسپټ کوي. نو بیا زما تره ته وویل چې لالا ته ورته وویل د هغې پلار کنوینس کړه. زما سره هم د هغې لپاره سفارش وکړو چې بیا انجلۍ لکه تکړه انجلۍ ده. نو خو هغه دا وویل چې بھائی سوسایټي نه اجازت راکړي. نو ما وکالت چې دی دا عادت چې سوسایټي اجازت نه ورکوي. نو ما ویل چې زه به دغه وکالت کوم او تاسو ته به ښکاره کوم چې سوسایټي اجازت ورکوي. او اوس د هغې انجلۍ چې کومه کشره خور ده هغه اوس وکالت سبق وایي.
ډېر ښه ماشاءالله. مطلب چې تاسو خپل هغه یو دغه چې دی ثابت کړه چې نه جنکه شاته نه دی کولی شي.
بالکل. اوس هغه مطلب په خپل کور کې مشر لور ته چې کوم اجازت نه ورکړې هغه کشر لور سي وسته هغه وسته وکالت سبق وي.
ډېر ښه. مطلب تاسو نه انسپایر شو الهام واخستو. د ریحان پښتین چې کومه پښتنه و دوی وي چې په سند کې او په پنجاب کې دوی د پښتنو سره د رویې خبره وکړه. نو دوی وی چې کله تاسو وکالت کوي نو بیا د سرکاري خلکو او هم په عدالت کې دوی وی د خلکو رویه تاسو په وړاندې څنګه دا چې تاسو یو پښتنه وکیل یې.
نه یو خو مطلب د افغان کډوالو کیسونه دي یو بیا د پیټیم کیسونه وي. په دې کې ظاهره خبره ده د ریاست یا د کم جوډیشي یا کم ریشل پروفایلنګ سي کم دي دغه د وجه مطلب لګ تعصب ور سره کړی. مطلب ا زما سره نه کیږي هغه دغه پارټي سره کی د چا سي د وکالت کوم. بایسیت وکیل ماته مطلب دلته سستون نه وي پښتنه وکیله.
او تاسو ویاړئ چې لکه تاسو هغه خپل دا قسم بیان کړه چې تاسو ځان ثابتول غوښتو چې نا جینا کې په هیڅ میدان کې رسته پاتې نه دي د سړو په پرتله، نو څنګه اوس احساسوئ چې تاسو د انساني حقونو خبره کوئ په عدالت کې ودرېږئ دلیلونه وړاندې کوئ، څه احساسوئ؟
پدې باندې خو زما مور پلار سیم کم دی، کم زما مور چې کومه ده کورنۍ ښځه ده او دا غي لپاره خلو راغ د سیخه پختن کوي، خو د خلکو خبره کی او کوي، او چې کله زما کارونه ویني نو بیا خلکو ته هم بیایي چې دا زما لور ده. او پښتنه ټولنه کې مطلب خپل خور چاته انټروډوس کول یا دغه دا لږ مطلب دوی مایوب ګڼي، خو اوس چې کما مطلب زما پلار او دادی هغه په دې شي باندې ویاړ کوي، که څه هم په اولنۍ کې مطلب دومره زیات سپورټ دا نه و راسره، خو چې کله زما کار او دا ویني چې مطلب د انسانیت خدمت کوم او زما لپاره انسانیت تر ټولو اول مهم دی، نو په هغه باندې اوس خوشاله دي.
ډېر ښه. او منیسا کاکړ صاحبه، لکه تاسو خو هغه خپل خواهش څرګند کړ چې وکیله به جوړیږم، نو هغه کوم ارمانونه چې تاسو په زړه کې لرل د خپلې پیشې په اړه، د خپل جون په اړه، تاسو فکر کوئ چې هغه ارمانونه تر څه حد سره پوره شوي دي؟
او اصل کې زمونږ کورنۍ کې سی وو د انجونو تعلیم چې کوم وي هغه دومره عام خبره نه وله، لکه ما چې به وه ماتم کسی کله سبق می وهلې نو کله کله بز شپې هم مطلب خپل عمرک لپاره را پاسې دلم د شپې درې بجې بالارم لګولې وو، نو ماته به زما د ترلونه وی چې به دومره محنت وکړه د لسم نه پستا سو کالج ته پرېږدي یا د بیا یونیورسټي ته پرېږدي، نو ما به ورپسې خندل، ما وی چې دا د زه خود زم، نو اوس هغه سیکم زما د ترلونه دي یا هغه نورې سیکم سی هغه زما سبق دوی به ویسي به دا خالي محنت کوي او ځان یې ستړی کړی دی، داسې نه چې مطلب بیا څوک نه پرېږدي یا کم سوسایټي چې کم یو بیریئر لګولی دي دا د دې په مخ کې نه ودرېږي، نو ما ورته چې دا چې ته مستقل مزاج یې او هغه ټارګټ دې معلوم وي، بیا څوک چې هر څومره زور ولي هغه بیا سایټ ته شي.
صحیح صحیح. د منیزا کاکر صاحبې سره خبرې روانې دي. په فیسبوک باندې کافی کتونکو پیغامونه را لېږلي دي، ډېره ډېره مننه. او چمتو وزیر د عزیز پټان دی، وکیل احمد تنا دی، او چمتو وزیر بیا تپوس کوي چې ښځو ته کومه ګرانه ده چې وکیل ته که نه نور کارونه، نو فکر کوم چې د دې جواب خپله تاسو ورکو. منیزا کاکړ صاحبې وی چې د ښځو لپاره څه ګران نه دي او دوی همزکه ځان ته دا شوبه خوښه
کړې. دا خو خالي د ټولنې یو فکر دی چې دوی دا کوي چې ښځه نشي کولی، او که دوی په نړیواله کچه وګوري ښځو ډېر مهم مهم ځایونه سنبال کړي دي.
ډیر ښه ډیر ښه. او دغه دی اکلدین افریدی دی، او عبدالمتین دی، فرهاد خان دی، شان پشتین دی، سلامونه کوي. شان پشتین بیا وی چې پښتنو د جینکو تعلیم ډیر لازمی کول چې دا ډیر لازمی دی. او خان بادشاہ خان وی ته تر ډیرو نرانو تکړی، الله دې تا ته ډیر عمر درکړي. نو دا دوی ستاسو
کوي.
داود خان دی، کریب الله مخلص دی، نو فدا محمد لودین دی، دوی ټول سلامونه وړاندې کوي. او تپوس په اوکو د منیزا کاکړ صاحبینا چې تاسو کومه دا مبارزه روانه کړې ده، په دې لار کې ستاسو ته د کار له پلوه څه داسې غټ غټ چیلنجونه دي چې تاسو ورسره مقابله کړې ده؟
دلته په سنگ کې څنګه چې ما هو ویل چې د پی ټی ایم کیس نه یې یا بیا د افغان کډوالو وه، نو دا هغوی دومره زیات ریشل پروفایلنګ شوی دی چې هغه جج چې کوم وي د دې زیغه هغه دومره مطلب دوی ته اولرېډي د هغو په ذهن کې د ایویډنس نه پیله دا جوړ وي چې دا کریمینل دی، نو په اخ شي باندې بیا هغه کنوینس کول چې دا کریم، لکه د بیلګې په تو دوه درې ورځې مخکې زما یو کیس لګېدلی و د افغان کډوال لپاره، په هغه رنګه کیس کې اسلام آباد هایی کورټ کې وو رایل عزیزی ته ضمانت ورکړی وو، دا هغه نیچر کیس دلته هم راغلی و، نو ما چې کله جج ته پیش کړو او د رایل عزیزی چې کوم ججمنټ وي هغه مې مخته ورته کېښودو، ما ته چې په دې باندې آلریډي فیصله شوې ده او په لاندې کورس باندې چې وي د پاس کورټ فیصله منل هم ضروري وي. نو اجاز ما توی چې تخپل خبره صحیح کوي د انټرنیشنل لا ته صحیح بیان کوي او دا کم سی ججمنٹ راکے دا ہم سره تیاری سره راغلی خو مسئلہ دا د تدزی شي جواب راکا چې دا د کس د افغان کډوال چې دی دا سند ته ولی رال دا ولی خیبر پختونخوا ته یا بیا بلوچستان ته ولی نه لاړو نو ما اجاز ته وویل سر یو این ایچ سی آر سره چې کوم اگریمنٹ دی په 1993 کې هغه پاکستان کړی دی خیبر پختونخوا یا بلوچستان نه دی کړی چې دوی هلته میلې گلی وه یا به ما دوی ته هغه سجیسټ کړی نو په قانون کې دوی ته دلته هم اوسېدلو اجازت شته خو هغه چونکې هغه ریشل پروفایلنګ دومره دی هغه یو سندی نیشنلزم چې کوم دی هغه دومره په پیک باندې وي چې هغه کس ته ریلیف نه ورکو
صحیح دس خو ډېرې مونږ کیسه رپورټ کړم دي او لکه مونږ دا کیسونه ستاسو چې کوم کړي دي کوي ما بیان کړي دي نو منیزا کاکړ صاحب لکه ټیک شو دغه افغان کډوالو تاسو مدافع وکیل یې خپل دلیلونه هم تاسو وړاندې کوي بیا چې د دوی کوم هغه کیسه روانه وه په کراچۍ کې په سند صوبه کې نو د کای کې هم په پولیسو باندې دا تور لګېده چې دوی چې کوم اسناد لرون کې افغان کډوال دی هغه هم نیسی نو بیا لکه دسې کیسونو کې چې تاسو څنګه وې چې دلیلونه وړاندې کولو کې تاسو لکه ستونزو سره مخامخېږئ
د ډاکومنټ چې کوم افغان کډوال دی د دې نیول چې دی دا خو لسره مطلب هغه ول او حکومت هم دا وی چې زموږ ټارګټ د خلک نه دی کوم چې ډاکومنټ دی خو د پولیس ته دومره لامحدود اختیارات ورکړي ول چې پولیس به د پیسې نه اخیستلې او چا چې به پیسې نه ورکولې هغه نه به کارونه
پولیسو دا تورونه ردول بیا په کار د داغوی استازي نشته نو چې داغوی ورژنه موایو کنه بالکل تاسو جاری کړئ
بالکل او پولیس خدایره خبر د څوک کوم دا نوي چې او ما پیسې غوښتنه کړې ځکه چې هغه سرکاري افسر د نوکری والا ته ختم شي نو دا رنګ تنگول مطلب د افغان کډوالو چې کوم دي دلته زیات دي او دا زموږ لپاره هم یو ګران کار دی لکه اوس تبې د یو چیک پوسټ د پولیس نه خلاص کې د مخامخ چې په دوه منټه پس بیا بل ورته ولیار دي دا غنه به څنګه خلاص شي
مطلب چې کافی مشکل ده تاسو ته
او د دې لپاره موږ اوس دلته کراچۍ کې جوائنټ اکشن کمیټي فور ریفیوجیز جوړ کړه یو می په نیشنل لیول باندې وا داسې کمیټه جوړ کړې ده چې موږ د اسلام آباد پیښور او کوټې سکم د موږ ملګری دي کوم چې په دغه فورم باندې کار کوي دا هغه سره هم په کانټیکټ کې یو او خپل استراتیجی سی دی یو بل سره ډیسکس کوو چې موږ تمخت څنګه تک پکا دي لکه موږ یو پټیشن په سندای کورټ کې ولګو بل پټیشن موږ په سپریم کورټ کې لګولې نو دا یو بل سره په هغه رنګم کانټیکټ کې څنګه پښتیټ باندې د پالیسی چې کومه یو د دوی د افغان کډوالو په ځید باندې جوړ کړی دا خپل پریشر راولو او دا پالیسی کې لګ نرمی راشي یا دا پالیسی چې کومه دوی به وخت اعلان کړی دا ځکه چې د دې حکومت سره د دې منډیټ نه وو د دې د هرنګ پالیسی جوړولو ته دوی کارو سیدو الیکشن کړی وو الیکشن تیاری نه خو تاسو مطلب بالکل فکر یې نه کوي
او په سینټ کې په دې بحث شوه دې کنه چې بالکل څنګه چې تاسو دا خبره کوي خو بیا د نگران حکومت چې دی هغه بیا خپل نیټه ورکړې و یو 1 اکتوبر او بیا دوی وی چې کم غیر قانوني یوازې غیر قانوني افغان کډوال دي دا غوي د دریز چې یوازې هغه یو باسي او غیر قانوني بهر ملکیان چې دی ناغد وی یادې نو
لیکن دا خو د دوی ویل دي خو تر اوسه پورې چې کوم د جیلونو ریکارډ دی یا د ډیټینشن سینټر چې کوم ریکارډ دی یو بل لکه بس دلته خالد کراچۍ په بیلګې په تور ویم دلته بیاریان دي بنګالیان دي چې ډاکومنټډ نه دي دا رنګ نور ډېری کمیونټیز دي سومالین دي دلته اوسېږي هغه دلته نه دي رجسٹرډ ان ډاکومنټډ دي او په وې تاسو چالاس نه دی اچول نو دا ټارګټ خالي ټول پاکستان په لیول باندې خالي افغان کډوال شوی دی او دا پالیسی جوړه شوی دا غوې لپاره ده دلته ایرانیان دي چې د ایران بلوچستان سي کم دي نو موږ خو تاسو د خدا نه واورېدو چې د کم ایران بارډر باندې دومره کسان ایران ته ورکړل او خو افغانستان ته په لکونو کسان واپس ولېګل
منیسا کاکر صاحب در اتویل شیلک تاسو چې د انساني حقوقو دفاع کوي د انساني حقوقو خبره کوي نو په هغه باندې تاسو سم احساسوي لکه د ډیرو داسې بے وسل کورنو به یی چې تاسو به مرسته کړي دا غوي دواګانې به مخه مخه غستی
او بالکل ظاہر خبر دو کله چې دلته زنانه ولې هغه باوټي لکه دا مهال یو زنانه د زمونږ سره مطلب په جیل کې دا هغه هیومن رائټ ډیفندر او افغانستان کې او جرمنی دا هغه د ازایلم کیس منلې هم دی خدا سي کله ټریولینګ کول د ایران تر اسلام آباد پوری نو په دې مهال دا په کراچی کې ونیول شو لا نو زه ورزم کوشش کوم چې په دوه درې ورځې بعد هغه ته جیل ته ورشم دا هغه سره یو ماشومه دا وړه اغی لسن داغی لکه داغی دا اغی سامان خیال ساتل چی بای شودی او دا هر سپٹیم باندی بی یا جامی او دا سیزو نا نو اغی بیدی رزیاد سی دعاوی کئی سی ستا مطلب زمان نسا فائدہ لکه سمات دومره پٹیم باندی رازی دارنگ زمونگ سر مطلب سکل بڑی رزیادی زنانی مولی دا دسمبر فروری او پدی میں اخشو کی زیادی زنانی مولی پدی جلونو کی او پاہوی کی دسی و زنانو سی دا غی خاون چو دا کینسر دا وجی پا جیل کی وفات شو اگه پختو هم نویل داری بے ویلی خو اگه ایموشن لی مونگ دا یو بل سر دوم نا کنکٹی دو چو مونگ با دا یو بل پا خبر پویو دل کسم زمان داری ندست دا او داغه پختو نو ولدا فایموشنلی ودی پورا کتاب دی برتا کولا او باب برتا کولا لکه ما چې بکم ته تسلی ورکو یاد دې بخپل کم پر یاد را تکولو نو دا خو یا دوا وی دی اکثر وسم اکثر کانټیکټ کوي چې به تا مون په سخت وخت کې چې به تا زمون لپاره وي چې کله به مونږ هم په شک کې سوشي دا ولی مطلب هر وخت حاضر ده
ډیر ښه دا جوائنٹ ایکشن کمیټي فار ریفیوجیز چې تاسو یاد کړه تاسو چې د کډوالو لپاره جوړه کړي په دې کې هر څوک ګډون کولی شي کنه دا خاص د وکیلانو جوړم ټولنه ده چې تاسو جوړه کړې
دا موږ په دې باندې جوړ کړل چې دلته چې کوم سیول سوسایټي دا داغه یو سکم فورم وو هغه بالکل د افغان کډوالو په ضد باندې دا هو یو سندی نیشنلزم سکم پرسپکټیو دا هغه په تناظر کې بدو د افغان کډوالو په ضد کوم سټیټ پالیسی دا هیومن رائټ ډیفندر لکه ان سی ایچ آر رنګ ادارې چې کوم دلته مشر ده هغه هم مطلب د دې ډیپورټیشن سکم پروسیس روان دي دا یې صحیح وبللو وچ بای دا د سین په وسایلو باندې د قبضه کوي او داغه نو دا پلیټ فارم سی دی د دې کې هغه هیومن رائټ ډیفندرز دی خالی وکیلان نه دی پدې کې زموږ سره جرنالیست هم دی ډاکټرز هم دی ریسرچرز هم دی خواجه سیرا کمیونټی دی ماینورټیز دی په یو پلیټ فارم باندې موږ راغون شولم چې زمونږ کار یو دی ادب می یو دی نو راځي په یو ځای باندې کار وکړو
صحیح مونیسا کاکر صاحب سره خبرې خو ډیر خوند کوي لګیا دی خو د پروګرام وخت په ختمېدو دی په اخره کې به تاسو کو هغه پوښتنه خويندې چې تاسو اوري او رونه چې تاسو اوري او ګوري ټول ته بس تاسو څه پیغام وی او څه مشورې
پښتنو خوندې ته زما دغه پیغام دی چې تاسو سره هم جوړېدل غواړاستی یا ځکه چې پښتنو کورنۍ کې اکثره دا مسلې وي چې لږ هغه پروفیشنل فیلډ چوز کولو یا سبق مخته ویلو باندې لږ پابندیانې وي خو که تاسو مستقل مزاج پاتې شي او تاسو ټارګیټ واضح وي نو که هر څومره غټ فنډ ولي نه وي هغه به خپله سایټ ته شي تاسو خپل هغه تک چې دی هغه مدره واسي له چا لپاره
ډېر ښه او رونو ته به هم څه خاص پیغام نه
رونو ته خو زما اکثره مطلب دغه خواست وي لکه دلته اکثره زمونږ د کم پښتانه ملګري راځي کورټ ویزیټ کوي دا کم پولیټیکل ایشوز ور سره خبرې اترې یا تعلق به دی ور سره نو هغوی ته زه اکثره د دې لپاره انکرج کوم چې تاسو مطلب خپلې خویندې چې دي دغه کوي نو دوی ویسي زمونږ سوسایټي اجازت نه ورکوي نو بیا زه په دوی باندې دوی ته ووایم دا وخت تاسو زما سره یاستی آیا تاسو زه وخوړلم لکه زه یوې جلسې ته تللی وم د پښتونخوا میرکو د عثمان لالا لپاره دوی جلسه کړې وه نو یوازې زه ناسته وم زنانه هغوی زما نه تپوس وکړو چې دوی ما ته زما ما چې تاسو چې تا زما سره اول مې انټرویو تا زما سره د ویدا کاکړ په نامه باندې شوې وه
بالکل بالکل ویدا کاکړ باندې
نو دوی هغوی ما ته وویل چې ویدا تا نور انجونه ولی نه دی راوستل ما ته زه د خپل فلال نور يم په ځان اختیار لرم تاسو په خزو باندې خو زما اختیار نه سره ولا استي
مزدغه
وزاره خبر ده په ټولنه کې بس باید دوی خپل خزي پر اعتماد کی هغه ته ځای ورکي او څوک هم دومره مطلب او پښتانه خو بیا ډیر د خزو احترام کوي په دې ټولنه کې خپل خزه پروټیکټیو ساتلای شي د دې لپاره ضروری نه چې په چار دیواری کې بند کړي
مننه ډیر مننه مونیزا کاکر صاحب تاسو سره خبرو ډیر خوند وکور مودان دا ودنن لپاره د مشال ریډیو د فیسبوک او د یوټیوب سروې لایف خبرونه چې تاسو په ریډیو هم اوریدل پکې مو د مونیزا کاکر سره خبرې کولې. امید کوو چې نننې پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. راتلونکو هفتو کې به د نورو ملمنو سره خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.
شاور پتو